احمد شیبریم د ازادي راډیو د سلور بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو زیانګالو او له خطر سره مخامخ افغانانو د خوندې ټوپ پاړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدولو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. د دې وزارت ویاند ماتیو میلر پرون سه‌شنبه په واشنگتن کې په خبري غونډه کې د هغو افغانانو دقیق شمیر ونه شو چې څومره افغانان په پاکستان کې د امریکا ویزو ته انتظار دي، خو دا خبره یې وکړه چې دغو افغانانو د خوندې سلو لپاره واشنگتن هلې ځلې پیل کړي.
So we are in close and constant communication with the government of Pakistan.
موږ متحده ایالاتونو ته د لیږدونکو کسانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او دوامدار تماس کوي. موږ غواړو چې د پاکستان له حکومت سره په ښه نیت کار وکړو ترڅو هر هغې اندېښنې ته چې ښایي ولري ځواب ووایي. موږ د زیانمنونکو او له خطر سره مخ افرادو خوندیتوب ته ډېره اندېښنه لرو. موږ په دې باور یو چې دا زموږ د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د کډوالو او پناه غوښتونکو لري خوندي او اغیزمنې بیا میشتېدنې ډاډ ترلاسه کړو.
د پاکستاني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې 15,000 داسې افغانان ژوند کوي چې امریکا ورڅخه غوښتي دي چې دوی د افغانستان ته ناستوي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان د هغو ښځینه افغان خبریالانو، فعالانو، هنرمندانو او د پرزیدلي جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستان ایستل کیږي. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل که دا خلک وایستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اسلام آباد تور لګولی چې د افغان کډوالو د ایستلو د پلان د عملي کولو پر مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورونې غړي له یو بل جلا کوي. په بیان کې د پاکستان پر حکومت ژغ شوی چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر د لومړۍ نیټې څخه له پاکستان له څلور لکو ډیر افغان کډوال چې پاکستاني چارواکو په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته لستنول شوی افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي، امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټام ویسټ بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دی له دې سره موافق دی چې راستنېدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او ساتنې مستحق دي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کران ډیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې زرګونه راستنېدونکو افغانانو ته د خوړو، استوګنځي او روغتیايي خدماتو د برابرولو په چاره کې له سیمه ییزو افغان چارواکو سره د خپلو شریکانو له شی همکارۍ څخه خوشاله ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تر اوسه له 400,000 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوي به د یوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي ډېر د آرامي احساس کوي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د اکتوبر 2 نیټې په بریډ کې له 200 زیات کسان یرغمل کړي دي. ولسمشر بایدن پرون سه‌شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عمل کېدو په ترڅ کې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د په وینا دغه موافقې ته د رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولای مننه وکړه او اسرائیل هم وسته چې په غزه کې پروانه جګړه کې له وشتمهاله وقفې سره موافقه کړي. له څلور ورځې اوربند پاړه د څلور ورځې اوربند پاړه موافقه پرون سه‌شنبه اعلان شو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاس ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي.
پورن مورنم غره پاتاسوله پورنمو درمې سند اکشلی سراب پاتاسو ځایون غره پاتاسوله.
افغانستان ته د ستنو شوی کډوالو دی وضعیت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تازه اندیشنې په دې ارتباط څرګندې کړې. وړاندې به تفصیل در سره شریک کړو. د افغانستان په سړو سیمو کې نن د شوانځي یو کلنۍ آزموینې پیل شوې. نجونې ناهیلې دي.
هر رقم چې دوی وای موږ همغه سي که حجاب وي که برکوي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې خوندې او ته زدکړې لپاره لاړ شو.
د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. د کوکنار یو شمېر کاروندګر بدلی معیشت غواړي.
پور کې یو ولستانه مز ما سره د ولست نو په دې دغه نو زاري ان مز چې شو خرم سوا کوم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي وایي له پاکستان په دلیز شکل د افغان کډوالو ایستل په افغانستان کې روان بشري بحران په سپره خوي. فلیپا کانډلر چې پرون له اسلام آباد آنلاین پیجنوا کې به مطبوعاتي غونډه ته خبري کولې په افغانستان کې سړه هوا او د کډوالو لپاره د سرپناه نشټون هغه څه یاد کړل چې د نوموړي په وینا کې غم نه خوړل شي شاید لامل یې یو شمېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د کډوالو جبري او ډله ییز اخراج له لسیزو جګړو بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاسو ګرېوان دی. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي فلیپا کینډلر وایي د ښځو او ماشومانو په ګډون افغانستان ته ستنېدونکي ډېری افغانان زیانمنونکي دي او له پاکستاني په ډله ییز توګه اخراج په افغانستان کې روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. منمن کانډلر چې پرونی له اسلام آباد آنلاین جنیوا کې یو مطبوعاتي غونډه ته خبري کولې اندېښنه او خوده چې په سړه هوا کې لسربره پراته د ډیرو خلکو د مړ کېدو احتمال شته.
افغانستان ته ډلې زخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړې دو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي څلور ته رسیدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېرې ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که به سرپناه پریښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي دا هم وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پریکړي په پاکستان کې په میشتو هغه افغان کډوالو هم منفي اغیز کړي چې هلته ثبت شوی او یا هم د اوسیدو معتبر اسناد لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري د شمیرو پر بنسټ د اکتوبر له 3 مینیټې راهیسې 320,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي خو د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد بیا د دوشنبه پر ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي و چې ورسیو کې نږدې 300,000 افغانان افغانستان ته ستول شوی دي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي فلیپا کینډلر د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د زورولو نیولو او جبري اخراج د پیښو د زیاتوالي یادونه هم وکړه او ترې وغوښتل چې افغانستان ته هر ډول ستنېدل باید په خپله خوښه خوندي او باعزت وي. هغې دا خبره هم کړې چې یونیسیف له پاکستان غوښتي چې د سکرینینګ میکانیزم جوړ کړي څو هغه کسان وپیژندل شي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. له پاکستانه تازه راستانه شوي هم له دوی سره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د بد چلند کیسې کوي. د سپین بولدک له دروازې راستون شوی عبدالغنی وایي د کور ټول وسایل ترې پاتې شول او په زور راوشړل شو.
پورونه مورنم ګره پاتې سول پورنمو درمې سن د خپلې سراب پاتې سو ځایون ګره پاتې سول.
په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي ډېرې راستنیدونکو نه هیلې دي او دوی ته ویل چې مجبور شوی خپل ټول توکي او شتمنې پرېږدي. په افغانستان کې د کډوالۍ سازمان مرشي ماریا مویتا په جنیوا کې وی خبري غونډې ته هم ویلي چې راستنیدونکو خورا زیانمنونکي او دوګدې مودې لپاره سم دستیم رسو ته اړتیا لري. هغې زیاته کړې د کډوالو جبري او ډلیز اخراج له لسیزو جګړو بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاسو ګرېوان دی. په همدې حال کې د افغانستان ختیځ ته راستون شوی محمدي ګل وایي کار روزګار یې نشته او نه یوازې دا چې سرپناه نه لري بلکې تر اوسه ورسره مرسته هم نه ده شوې.
نه نه یو روپۍ د سهارا مې که یو روپۍ کومک شوی دا وخت چې مونږ کله راتلو نو لکه د مونږ چې لکه ځان تخپل نه چې لکه مدرسه کې استاد ما نو مدرسه کې استاد ما نو دوه نه ماشه مو چې لږ کور مصرف هم چلو نو بیا حالات د سرار چې دا کور دا شیان هم خرڅ کړل مګم بلاره کرا کړل نو بیا د هغه هلته کې ویل چې ورو چا سره د سری نی هغه نی هغه ته مونږ د کنسال د سیلو خانه دا مکی هغه دې شه دا موږ نور کوم څه چې نور کوي هغه تاسو خو خبر موږ په بزور خو نه نه غشته شو نه چی ویل شو تقریبا یو څلور ساعت یې څو په تور هم کو نورم دغه څه راغلو.
خو طالبان حکومت بیا ادعا کوي چې دراسنیدونکو افغان کډوالو لپاره دروختیا سرپناه او خوراک په برخو کې اسانتیاوی برابرې کړي او څو کمیټې د کډوالو ستونزو درسیدو په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن په یو اعلامیه کې چې په خپل ایکسپانډ خبره کړې لیکلي د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د طالبانو د مشر مولا حبت الله په مشرۍ په کندهار کې نیول شوی و ټول وزیرانو ته لارښوونه شوې چې د کډوالو خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د شونځیو کلنۍ آزموینه پیل شوه خو یو شمېر هغه جونې چې ل شپژم ټولګي پورته ټولګیو کې وي او د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې ترې زده کړې پاتې شوې دي وایي نږدې دوه نیم کاله وخت ضایع شو او برخلیک یې څرګند نه دی. هڅه مو وکړه په ډېره د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو بیا بیا هڅو سره هم ونه توانیدو. د طالبان حکومت په 2020 کې لبیا ځلی واکمنی سره سم لښ پژم ټولګي پورته شونځي د نجونو په مخ وتړل. جزئیات په دې راپور کې چې لاس د کړو پاتې د وینچلی په ځخ پیلیش
دا چې موږ هلکان ویني چې هغه دی خنځي ته د ازموینو لپاره دین او موږ دا ډیر نه
دا د کابل اوسیدونکو لپاره دا چې نن یو ورور د خنځي د کلنې ازموینې لپاره کتابونه په لاس لکوره وواته، خدا ور سره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته نه هیلستانه شو. د طالبانو حکومت د پهنې وزارت پر خپل اکسپانه د یوې لامی په خبرولو سره ویلي چې د هیواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پایل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي. د لیمې ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه ازادي رادیو ته وویل
نن زمو کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه انتقال ازموینې ته تلم نو زما خور ما ته ورقه راکړه او وی ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تلی شم. اوله کې هغه له ما سره همزم پی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم 53 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هر شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې موږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط شي غوي دي لري باید یعنی موږ هر رقم چې دوی وايي موږ همغه سي که حجاب وي که برکوي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې خنځي او ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو حکومت څخه مهله ده چې خنځي موږ د خنځیو دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډیری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیا
هنوز
تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ننګرهار کې د تیر جمهوریت نظام یو څارنوال او خوري د نامعلومو کسانو لوري په مربوط ډول وشل شوې دي. د وشل شوې څارنوال نقی محمد تقی د کورنۍ یو شمېر غړي ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د وشل شوې څارنوال نقی محمد تقی یو زوی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې پلاری په کابل کې ژوند کاوه او د روان نومبر میاشتې په 14 ورته په ننګرهار کې د یوې ملمستیا بلنه ورکړل شوې وه. هغه وایي پلار او عمه په دې ملمستیا کې د ګډون لپاره ننګرهار ته تللي وو، خو 15 ورځې وروسته د دواړو جسدونه د دې ولایت د بیسودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې پیدا شول.
نو اول سانه کې دوی مسموم کوي، بعد مسموم کېدو او شکنجه کوي، نو بعد اثر د شکنجه په ځان کې لیدل کېږي. نو بعد هغه بیا پنجشنبه نه تر دوشنبه ورځ وی جسدونه په سړک کې پراته په بیسو دی ورسواله مربوط یو دامن کله هلته په یو مرموز ډول پراته دي. دغه اتمه حوزه د طالبانو پولیسو هغه بیا په خبري کې دا جګی وړي شفخانه د ساتامه د ننګرهار
دی. وای نه پوهیږي چې په پیخه کې څوک لاس لري. دا هم لا معلومه نه ده چې پیخه جنایي اړخ لري او که سیاسي. څارنوال نقی محمد تقی د تیر جمهوریت نظام پر مهال د لوی څارنوالۍ په بیلابیلو ریاستونو کې دنده ترسره کړې وه. د کورنۍ غړي وایي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره مخکې د جرایمو د څېړلو پالي اداره کې د څارنوال په توګه دنده ترسره کوله، خو د طالبانو تر راتګ وروسته په کور کې نست او دنده یې پریښوده. که څوم د پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې یو غړي عابد اندرابي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه څارنوال وجل کېدل تایید کړل او دا یې وکړه چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې په افغانستان کې د لوی څارنوالۍ له و دېرش ډېر غړي په مرموز ډول وجل شوي دي.
دا امنیت د ټینګښت او عمومي عفو په اړه چې حاکم حکومت کومه ادعا کوي دا کاملا رد ده. طالبان په شخصي ډول د تیر حکومت د نظامي او ملکي کارمندانو د انتقام اخیستنې هڅه کوي او په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له و دېرش څارنوالانو ډېر په مرموز ډول وژل شوي او یو شمېر لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي.
پندې حال کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د غړو د وجل کېدو پیښې زیاتې شوې. د بشري حقوقو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
قتل‌های مرموز در افغانستان خیلی افزایش پیدا کرده.
په افغانستان کې د تیر حکومت د نظامیانو او ملکی کارکونکو د مرموز وژنو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او دغه قتلونه چې ورځ تر بلې ډېریږي د ډېرې اندېښنې وړ دي.
باعث افزایش کننده بوده در افغانستان.
د بشری حقوقو فعالان ادعا کوي چې د تیر جمهوریت حکومت د ملکی او نظامی غړو د وژل کېدو په پیښو کې تر ډیره طالب وسلوال لاس لري، خو د طالبان حکومت په ځلونو د غشان ادعا رد کړي. طالبان ویلي چې مشر ملا هبت الله پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره وروسته عمومي بخنه اعلان کړي او دوی دغه فرمان ته ژمن دي. خو د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای میاشتې د راپور لمخې د طالبانو د عمومي عفو سره سره د 2021 میلادي کال د اگست له 15مې د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 160 پخوانی دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د قانون له چوکاټ بهر وژل شوي. د بشری حقوقو د څار سازمان د 2022 کال پر راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفي پرته نیولې، شکنجه کړې او وژلې دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما هم یو راپور خپور کړی و چې طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون 300 زیاتې بشري سرغړونې کړي چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یوناما دغه راپور رد کړی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اسرائیل او حماس په غزه کې پر یو موقت اوربند موافقه کړې چې لمخې حماس 50 تنه یرغمل خوشی کوي او اسرائیل په بدل کې لخپل زندانونو د 150 فلسطینیانو د خوشی کېدو ترڅنګ په غزه کې پوځي عملیات څنډوي. په دې اړه یو موافقه د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هرکلی کړی. نور په دې اړه جزئیات له نوریاس نوری څخه اورو چې په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب مهرباني.
بله شیبر صاحب مننه. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پایلې نږدې وونه تیریږي د لومړني موقت اوربند له مخې چې سخدریز حماس ډلې او اسرائیل دواړو پرې موافقه کړې، حماس د هغو شاوخوا 240 یرغمل شوو 50 تنه خوشې کوي چې د ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړي دي. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې تر هغه ډله بولي ام په دغه برید کې پر یرغملو سربیره 1200 اسرائیلیان وژلې دي. اسرائیل پر څلور ورځنی اوربند شوې موافقې له مخې چې عملي کېدل به په راتلونکو څلورشو ساعتونو کې رسمن اعلانېږي له خپلو زندانونو لږ تر لږه 150 فلسطینیان آزادوي. اسرائیل ویلی اوربند کې د شوک چې حماس د یرغمل شو آزادولو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی دی یرغملو لمړنۍ ډله به چې شمیر شاوخوا لسته نه خودل شوی دی اوربند لټینګېدو وروسته سبا پنځشنبه آزاد شي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د څلور ورځني اوربند په ترڅ کې به 50 تنه چې هغه یوازې ښځې او ماشومان خودل شوي آزاد شي او زیاتوي ښایي دغه اوربند وغځېږي که حماس له هغې وروسته هم د نورو یرغملو خوشې کېدو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې د زندانی فلسطینیانو د خوشې کېدو یادونه نه ده شوې، خو د اسرائیل د عدلي وزارت د 300 زندانی فلسطینیانو د نومونو یو فهرست خپور کړی چې ښایي آزاد شي. سخدری زی حماس ډلې ویلي د اسرائیل زندانونو د یو نیم سل فلسطیني ښځو او ماشومانو د آزادولو په بدل کې به 50 تنه یرغمل آزاد کړي. د شوې موافقې له مخې به غزې ته چې اسرائیل بشپړه محاصره کړې پر بشري مرستو، درملو او سون موادو بار سلګونه لارې ننوځي، او اسرائیل همدارنګه منلې چې د اوربن په موده کې به د غزې پر لویدیځې برخې ټول هوایي بریدونه دروي او په شمالي برخه کې به د ورځې د شپږو ساعتونو لپاره الوتنې نه کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د موقت اوربند په اړه د شوې موافقې هرکلی کړی او ویلي دي دا چې د حماس لخوا یو شمېر رغمل شوی به د شوې موافقې له مخې ډیر ژر آزاد شي، د ډیر د آرامۍ احساس کوي. جو بایدن پرون سه شنبه وویل دی ډیر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بیرته خپل کورنیو سره یو ځای شي. بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه، او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د څلور ورځني اوربند په اړه دغه موافقه پرون سه شنبه اعلان شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د تخار ولایت مرکز د طالقان شهر په دوو ناحیو کې د تشاکو بو څلور شبکې جوړې شوې او ګټه اخیستنې تسپارل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار مرکز په طالقان ښار کې د تشاکو بو د څلور شبکو په پرانستلو سره څه باندې 3000 کورونۍ د تشاک له پاکو بو برخمنې شوې دي. د یاد ولایت سیمه چارواکي وایي د اوبو دغه څلور شبکې د طالقان ښار په لومړۍ او دویمې ناحیو کې پرانستل شوې دي، چې له دې وړاندې د دغو ناحیو اوسیدونکو د تشاک اوبو له نشتوالي شکایتونه کړي وو. په شمال ختیځ زون کې د ښاري اوبو رسونې او فاضلابو د عمومي ادارې رئیس نعمت الله احمدی آزادۍ راډیو ته وویل
د دې پروژو په ګټې خستلو سره 3000 او شپږ سوه کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمنې شوې. په دې څلورو پروژو په پلي کېدو کې خلکو له موږ سره همکاري وکړه او د خلکو د مرستو په پایله کې دغه څلور پروژې پرانستل شوې.
د تخار مرکز د طالقان ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکي د څښاک اوبو د شبکو د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر خلکو غږ کوي چې د اوبو سپما ته جدي پاملرنه وکړي. د طالقان ښار د لومړۍ ناحیې یو قومي مشر شاه محمود افضلی آزادۍ راډیو ته وویل
ښار په یو شمېر سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې، خلک د اوبو له نشتوالي سره مخ شول. سږ کال موږ تصمیم ونیو چې له حکومت سره مرسته وکړو تر څو کور په کور د څښاک اوبو نلونه وغځوي. زموږ همکاري نتیجه ورکړه او له پاکو اوبو برخمن شو.
د یاد ولایت د دویمې ناحیې یو شمېر اوسیدونکي د تخار د اوبو رسونې له ادارې غوښتنه کوي چې د اوبو د میترونو د نصبولو بهیر ګړندی کړي. د یاد ناحیې یو اوسیدونکي عبدالحنان راته وویل
موږ سخت د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ وو. خوښ یو چې د اوبو رسونې ادارې د خلکو ستونزو ته پاملرنه وکړه. الحمدلله د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمن شو.
د طالقان ښار یو بل اوسیدونکی کریم الله هم ورته خبره کوي.
طالقان ښار په زیاتو سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې وي. دوه درې ځلې مو د هرې څا په کیندلو 10-15 زره افغانۍ ولګولې، خو به راونه وتلې. بیا خلکو د اوبو رسونې له ادارې سره مرسته وکړه، نو په پایله کې زموږ کورونو ته د څښاک اوبو نلونه وغځول شول.
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې امیر کریم الله حقیار وایي پر دې څلور پروژو څه باندې 11 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې 60% لګښت د خلکو لخوا ورکړل شوی دی.
پلان داریم چې در آینده ازی کده بیشتر به مردم
موږ ژمن یو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړو. د میټرونو د نصبولو په بهیر کې ځکه خنډ رامنځته شوی چې موږ میټرونه له بهرنیو هیوادونو پیرو. د میټرونو په رسیدو سره به د پاتې شمېر کورنیو ستونزې هم هوارې شي.
په داسې حال کې د طالقان ښار په دوه ناحیو کې د څښاک اوبو څلور شبکې پرانستل کیږي، چې له دې وړاندې د تخار د مرکز د یو شمېر سیمو اوسیدونکو د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
د تیرو درې اونیو په ترڅ کې په میدان وردګو کې د لیونیو سپیو د داړلو 14 پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وای د دې پېښو علت د خلکو خپل بیخوري ده. د میدان وردګ شاروالي او د عام روغتیا ریاست پیوي چې د لیونیو سپویو د لمنځوړلو لپاره هڅې پیل کړي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت د عام روغتیا ریاست مسولین خبر ورکوي چې د ولایت په مرکز میدان شار کې په روان نومبر میاشت کې د لیونیو سپویو د داړلو څوارلس پیښې ثبت کړي دي. د دغه ولایت د عام روغتیا ریاست مرستیال پوری د احمد نوري وایي څوارلس کسان د دې سره په ولایتي روغتون کې بستر دي چې لیونیو سپویو داړلې دي.
که څوارلس د ربیز مثبت واقعیت دي او ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. مخکې د نوچ مخ کمپاین شروع کړو موږ ولایتي روغتون کې د دې لپاره واکسین لرو د هغې د تداوۍ لپاره او هغه کله چې سپي په واسطه ودرول شي هغه تداوي کېږي. وروسته د هغې نه د ولایت د مقام د پیشنهاد په اساس نو نوموړی کمپاین شروع شوله چې ټول وسایل د عام روغتیا ریاست یعنې د تطبیقون کې انجو په همکارۍ باندې تر سره کیږي. فقط بشری قوا بشری ځواک د شروالې په ممر بد کېږي چې هغه کوم وسایل چې واکه چې ویل کېږي ورته هغه شروالې کسان ورته چې په ساکه بیرته سپیدې راټولوي.
په میدان وردګو ولایت کې له دې وړاندې هم د لیونی سپیو د داړلو پیښې ثبت شوي دي چې وروسته بیا د شروالې مسولینو په وړاندې د اقداماتو خبره هم ورکړي. ولې د شروالې د اقداماتو سره سره بیا هم لیونی سپی را پیدا شي؟ د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعال راشد عمر می په دې اړه پوښتلې دي.
لیونیس په اړه دا څه کیسه وسې؟ دلته یو غوا مریض ونه کله چې هغه مریض سوی و بیا د مامغه مرض له امله هغه لماین زتله لیونو هغه به پاکی کړي و بس غرزولې و مال تشو خو دلنو دا سپید دی هم دغه غوا د مرض له وجې نه کوم سپای ور برابر سو دا چې داړلې خوړلې و نو وروسته هغه سپی نور سره جنگ کړی و. نو له خلکو نم د خواهش داسې کله کوم حیوان چې مریض سي یا غسي او هغه له منځه لاړ سي بېجا جای ونه غورځي مسؤلینو ته خبر ورکړي نو هغوی ته
خوله جي ټولو سره سره دغه ولایت د خلکو غوښتنې د ښاروالۍ له مسؤلینو څخه دا دي چې دغه ښار دې په منظمه توګه له سپیو پاک کړي. د دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې د یاد ښار اکثره برخې په کوڅه ګشت سپیو ډکې دي چې د خلکو ژوند یې ور تریخ کړی دی.
لاس پنځه لاس نفره خوړلې دي کنه د موږ له مسیرانو د غوښتنه ده چې دغه مخنیوای وکړي که څه دوا چې ورته اچي بس رقم یې کوي خو مقصد څه مخنیوای وسی کنه. خلک په تکلیف دي حیوانان مکتب ته ځي بلې خوا ته ځي سیاسري دي او کته پورته کې نور چا سره خو ټول د سینې کوي چې مثال د خبرې یو شایي ورته مخنیوای وسی خو له مسیرانو نم دا غوښتنه زیدي او مخنیوای وکړي.
بل خو د دغه ولایت د شاروالۍ ریاست مسولین هم منی چې یو ځل بیا په شار کې لیونی سپی پیدا شوی دی او له خلکو غواړي چې ځانونه خوندې کړي. دی وایي دا ځل بیا د لیونی سپی و د لمنځوړلو کمپاین پیل کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبره هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ دې خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي سونه ماجرین در پوتره سو ټونه ټونه مرسو ټونه ټونه دکې زایس دی خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادي راډیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي جوړ روغ به ژوند دی به سرور لري. ورور پاکستان کې مر سره ډیر ځلن کیږي مر سامانونه ګرځول کیږي مر له کارډونو ضرورو د کارډونو راسته استعمال کیږي. ورور پیسې پنا کرا سخصل کیږي. ورور
السلام علیکم خان محمد يم د خوست خار څخه در سره په تماس کیم. د پاکستان مهاجرین چې د پاکستان باید د افغان مهاجرو سره خار او یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی د ټول د اسلام او د بشر له حقوق سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې د افغانان په داسر ژمی کې کارونه ړنګ نه کړي د ملک راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
څلور نیمه بجې شپې وړاندې د سحر کاروان پروګرام لرو. تر هغه مخکې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو زیانګالو او له خطر سره مخامخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدولو لپاره په هغه هیواد کې انتظار بسي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون سه‌شنبه په واشنگتن کې خبري غونډه کې د هغو افغانانو دقیق شمیر ونه شو چې په پاکستان کې د امریکا ویزې ته انتظار دي. خو دا خبره یې وکړه چې د هغو افغانانو د خوندیتوب لپاره واشنگتن هلې ځلې پیل کړې دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې 15,000 داسې افغانان ژوند کوي چې امریکا ورڅخه غوښتي دي چې دوی دې افغانستان ته ناستوي. د پښتون نړیوال سازمان له پاکستانه د هغو شجینه افغان فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د پرزیدل جمهوریت نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندیښنه شوهلې چې له پاکستان استل کیشي. د سازمان پرون په بیان کې وویل چې کدا خلک وېستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټوی په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته له سنبل شوی افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چاري تنظیموي. امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وای د پدیاړه چې د حماس لخوا یو شمیر یرغمل شوی به د وی موافقه لمخې ډیر ژر آزاد شي، ډیر د آرامي احساس کوي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې یو ترهګر ډله پیشنی د اسرائیل پر جنوبي شارګوټو د اکتوبر 2 منټي په بلیټ کې له 200 زیات کسان یې رغمل کړی دي.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي.
اسوک مخسه وسات 8 بجې
ته سحر 8 بجې چې بل خو بره پاتې دلو بیا به موږ شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به ته چا سره چې موږ کار کاوه موږ ته تاریا کړل او موږ د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
په یو بل راپور کې به واوري چې وزګران وایي وچکالي او د کوکنارو پر کښت بندیز ل لوی سره مخ کړی یو
پورکی یو ولستانه مز ما سره د ولست نو په دې دغه یو زاریانه مز چشمو خرمه سوکه مت
کده طالبانو د حکومت له خوا له بدیل کخ پرته د کوکنارو پر کخ بندیز د دوهم کال لپاره دوام وومومي پس ګرو ته به ځانو نڅوي. په دې اړه مو په منځنی اسیا کې د یو ان او ډی سی د معلوماتو د دفتر لمشتي میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړي.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره د لری پروتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو معتاد خپل مستعار نوم حشمت الله خی وایي چې ورونه می په ډبولو او شکنجه درملنې ته اړباسي.
تقریبا د ماش پګم بستر ده. علت باندې نه پوهیږو چې دغه جنه وز دا نور مالیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله وو ځان تم پام سي چې دام چې وکړه.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري.
ته خو میاسي هم لکه یو تلای خوده خدای لپاره د اولادونو ژوند متبا کوا.
ته هوا چې اولادونه یوازې ستادي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاقونکي معتادین په چلول لوي ځای څخه بل ځای ته قاچاق کوي او آنده چې له افغانستان څخه د باندې هم کاچا کوي. په دې راپور کې ویل شوی چې ډیری معتادین د سختو کارونو لپاره له یو ځای څخه بل ځای ته کاچا کیږي، او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی یې له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په امنی ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډیرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاقونکو په دام کې اسانه مشلي. په دې راپور کې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشري انوباسود له قوله ویل شوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه سته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډیری هغه معتادین چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د احتیاط پر مهال ناوړه استفاده کیږي، او دا ناوړه استفاده د دې لامل شوی چې له جسمي پلوه کمزوري سي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یو روغتیايي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل شوی چې قاچاقونکي د انسان له کمزوري او مجبوري څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې معتادین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله معتادینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي، او یا د ډیر کار لپاره په نشي موادو معتاد وي. ډیری هغه معتادین چې د ازادي راډیو د زهرو کاروانه پروګرام سره خبرې کړې ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې معتاد شوي، او ځینې خپل د کار د خاوندانو لخوا نشو تحصول شوي دي. خاوندي هغه معتاد دي چې په ایران کې د کار پر مهال د ایراني لخوا په چل ول معتاد شوي دي.
سهار 8 بجې چې بل خوب را پاڅېدلو، بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه، او ستړی کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک را کول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړی کېدو. د کار خوان به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک را کړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتادین اوسېږي چې د دوی ډیر برخ په ایران کې معتاد شوي، او بیا افغانستان ته په زوره شړل شوي دي. دا معتادین که څه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاقو اصلي قربانیان دي.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوروړی شوي، او اوس مهال د خوراکي موادو ترڅنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کالم وڅورره بارانو نمنو.
امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې نږدې 10 چریبزمکه لري. دای وای چې په خوابه د خپل زمکه په یو برخه کوکنار کرل، او د تاریاکو پیسو به د کور اړتیاوې پوره کولې. خو کله چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
دا اوس په لاره موږ وروره په خدای د قدم رسته وړو ته متاجي سترګ پر ورته پلار چې موږ غوښنه خدای مو سیسه او کار سره برابر سکاله مو چوروره بارانو نمنو تاریخ هم بنسوله. دا اوس په لاره موږ د یال وړي نه لرو ور تاریخ اصلات پر کول ور د کور د مرزي د جامع د خوراکي د غلي د لاندې د پس ور ور د غوښ ار شي کار کوي. مګر دا چې بنسوي دی ور بس مې اقتصاد ډیر زی په سعودي ور ور بل اخما سره روز شال دی گزارد ډیر پورن را باندې رزي په کوک پیدا سره مر د دې سره کارس کده غزا پورک چې تاریخ له ور ور پور پر موږ باندې په لابسته کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل. بس ور ور چارکه یې منه یو من تاریخ براله ور ور ټول کور مشکلات پند سره کې البیکي ور ور
د هلمند ولایت بزګران وای د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښله بندي سره سم وچکالی هم ډیر ځپلی، او دروا کخ د خړو بولو لپاره کافی وبنه لري. د هلمند ولایت د مرکز لخرګه خر اوسیدونکو محمد نبی ازادي رادیو ته ویل سکهلې د اقتصادي ستونزو له امله ټول کال ماشومان غوښنه د خړلې
پورکی ولستانه مز ما سره د ولست نو په می دادی نو زاری انم ز چې شو خرم څوک ما څوک ما سره کې بش پښ خوروار پنځنیم خوروار د غزمج د وچ دوده یواز د دغه د اچوبې د غزمان ذکر جوړ شو بنې وس دغه د چې باج خدمت ما د انو کوم ذکر بولانید انور هغه د وچ کلا کا ولاله
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,03,000 هکتارو کوکنارو څخه 1,02,000 هکتار یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده. خو د السس په نوم یوې برټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږ کال په هلمند ولایت کې یوازې 5,000 کوکنار کرل شوي وو. د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي که له دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې راواکښتونه وکړي، ځکه د راواکښت محصولاتو لپاره بازار نشته او ټول زحمت بې ځایه دی.
خلق ستړي دي، د یو دی شیرا کې چې هغه تاریخ رقم کار مشته و تاریخ نه یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته ټکټر و د کوډ روپی مشته غنم نه سره جوړولی چل جری بمزه کې مجي چې تاریخ نه پوه کرو غنم مشته خپل سر لم نه جوړي.
د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي که د کوکنارو پر کښت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي نو په افغانستان کې به بېوزلي او لوږه نوره هم ډېره شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي دا وضعیت به بزګران نور هم بېوزله کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنۍ آسیا کې د یو این او ډی سي د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلې که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورنکړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري.
Following the ban announced by the de facto authorities in
the حکم نظام لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 95 راکم شوی چې 10,800 هکټاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کمالی ښیي چې بزګر دا حکم عملي کړی خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکېني دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ، خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره دا چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړېږي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکړي.
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنکړل شي په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندېدلو ناوړه اغېزې څه وي؟
د دوهم کال لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام له نړیوالو مرستندویو ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کېدلی شي خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هنګ
او داسې نور دی چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسیدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
بزګرو ته د بدیلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پروګرام څه دی؟ آیا د داسې مرستو لپاره تاسو مالي سرچینې په واک کې لرئ؟ Do you have enough resources for that?
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د لیرې پرتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي تر څو د اړتیا او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې یو فعال سیستم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوي دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
What's
your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawado pa zangari dawal da ki khele waziyat khasta si arzawna tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da tariyaku da qachaku badil shi aw pa di barkha ki da talibanu hukumat mubarazda tsuna kafi boli tasu. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هغې په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزی آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هغې نیول بېساري ډېر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمېر وګورو نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه هیښه نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې هیښه نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د هغې او نورو کیمیاوي نشئي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې هیښې اندازه وګورو نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډیره قاچاق کیږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید ډیروالی یو بل دلیل په افغانستان کې د عمان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د عمان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکاریږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کیږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کیږي او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید راکم
کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډیر ناوړه اغیز کوي.
آیا پوهیدلاست چې اعتیاد سوزک سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفیار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدر موادو د توکو په واسطه په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په کروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي د هغې په وجه دغه سوزک د ناروغ نه روغ کستا ورشي. کوم مخدره توکي چې دي کاغه هر نو ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري. دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا ټانکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمينه مساعده کې چلتا یا دا مایات جمع شي دغه وجه باندې هم کیدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دا یې مستعار نوم دی وایي چې خپل غریبي او کار مې کاوه یوه نا اهل انډیوال نشو ته وهڅولم. لومړی نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا مې نورو نشه یي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس ته ځان درملنه کړي، خو وایي دا مې شپږم ځل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم، بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد سم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو لسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف مې هم زه د دیرش سپارې بندي سم. مابس کې مابس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې راسره و، ده به ماته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او دسې ده وسې ده وې وهه، خو بدی نه یي دسې بسې تکړه بسې و، ډېر ښه شی ده. تشویقولم یې زه دې تاخیر دې مردار عمل راوستو، ډېرې سخت م تیرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل. اول نشم چرس مهل سیگریت مهل بیا سی شیشه شروع کړه، پسې بیا پوډر راو اغسل. تقریبا دا د ماش پګم بستر ده چې دغه جینوزو بیا پیراسو. علت باندې نه پوهیږو چې دغه جینوزو دا نور عملیان چې وګورو، یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته م پام سي چې دا هم چی وکړه. کاروبار هم غریبي م کوله، کباړ مباړ دا شیان به م راټولول، بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې، ټولې په همدغه نیشې تللې. د ورځې به باندې وتلو، شپې به کور ته راتلو، اسرونه مې دي رانیولی یم، تړلی یم، وهلی یم، ټکولی یم. ویلې د عمل مه کوه، دا دواغه ده، موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي، خپل عمل پسې به م سرزوري کوله. تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم، بیا یې ګیر کړم، بیا یې راوستم، بیا یې وتړلم. نشې ډېر تاثیر کړی ده، بدن مې وچ کړی ده، زور یې د ما اوبه کړی، ځواني هر څه یې را خراب کړي، اقتصاد یې راته خراب کړی، کور سره په لانجه اړولی یم. انډیوالان دوستان ټول نه خپه دي، بل دا داسې یو عمل د پاک دی نه پرېږدي سې مردار مردار به ګرځې، کالي به دې خیرنې، پیسې به دې جب کې نه یي، انډیوال به دې خپه یي، مور و پلار به دې خپه یي، بس دښمن به در باندې خوشحاله یي. یو ورځ یو هم داسې را روان وم، په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی. هغه راغی خو تلاشي کړ، ما ته ویلې وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې؟ مالې زه نه وم، بل څوک و. وایي که د ما در سره یو شی را ووته بیا به زه تا سره ګورم. خو تلاشي کړم، شیان راته وکتل، چې دی هغه ما سره نه و. بیا موټر ودروه، دا راسه ارزان قیمت کې کته کوي، وایي بیا په دې لاره تیر نه سې، دا دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کېږي. سخت زور را کوي، خفه کېږو، له وسې م څه نه کېږي. کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو، که مور پلار ته خدمت وکړو، خپل فامیل ته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي، که څه هم میرمن یې له دې کار څخه راګرځوي، خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده، پر کور یې اغیز څه دی، او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای، دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره، خو ته کله د چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده، نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې خادي ته چې لاړه سمه، وایي هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانۍ خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
تو خو مې هسې هم لښې وتلی، خود خدای لپاره دی اولادونو جوان متبا کوا
تو واجی اولادونه واز استادی او زما سره هیڅ غم نشته
نو چې ستا اولادونه هم دی ولی بی غوری ور سره کوي
څه بی غوری
لکه مخ کې دی ګل په مخ کې تاریا کو نه خړل
دا کار خو زه تل کوم څه پروا لري
ولی څه پروا لري کله چې اولادونه تا په تاریا کو ویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی یوه ورځ به دوی هم په تاریا کې اخته سي
زا بابا نه یې خوري
څنګه یې نه خوري دا اوه کلن ریدي ګل په څه پوهېږي ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي
نو څه وکړم اوس د هر وار تاریاکو خوړلو لپاره له کوره وځم
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره
دا کار خو به وکړم بل څه وایي
بل دا چې دا غم لړلي تاریاک دې یو ځای پټ ساته پرون دې د تاریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي وو بیا ما لرې که
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره هم به تاریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې او بکس ته دې دوه غبرګ قلفونه ور اچولي دي تاریاک هم په همغه بکس کې وساته
ته خو داسې راته لګیا یې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې زه به اوس له تا سره جوړ شم
خدای دې واخله خدای دې مکادوه تا دې خدای مړ کړي
اوهو دا دې تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی
شینکی لورې وا شینکی لورې ته دلته راسه
څه وایې مورې دا دې درغلم
خدای مې دې له دې میړه خلاصه کړي دې دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو
دا دې مورې راغلم څه دې ویلي
دا دې پلار دې تریاکو بوتل دې څنګه دې کوټې په منځ کې تش پروت دی
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي
ما سهار بوتل ولید ډېر تریاک پکې وو
نوره نه یمه خبره مورې خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې
رښتیا وایې
هو مورې
داسې نه چې ریدي ګل خوړلې وي کور به مې خراب سي ریدي ګل چیرې دی
نه یمه خبره کوڅې ته به وتلی وي
ریدي ګله وریدي ګله
وای خدای ورور جان به مې
چیرې
وای ریدي ګله ورور
ریدي ګله زویا چیرې وای کومه دې په کور کې نسته خو
مورې هغه پروت ریدي ګل نه دی
کومه دی
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې
وای خدای لکه چې کور مې خراب شو دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلی دي دا دې تر خولې زګونه راغلی دي ریدي ګله زویا سترګې دې خلاصې کړې دي ګله زویا
دا خو یې نه خورېږي مورې څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې
دا خو مړ دی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان.
سیدا زړم اوران دے زړی اوران دے ولاریم کابلے جانان روان ولاریم کابلے جانان روان دیو سیدا
ست سپار لے بچا خاندے تا تخپل جسد سپار لے بچا خاندے